Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو پیلو. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د وی سیمه ایز راډیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از او رئیس جمهوران
هیله منیم چه تاسو ته بسرگنده شوی چه ولسمشر مدهاغ ولسمشان و لدلی نده چه کلوی دوست و کلوی دخمن ده. دخمن تعریف روخانه ده استاسو دنده ده افغانستان ده دخمن زبل ده. ولسمشر غنی هم دار از ده پولیس و پرزنگلو زواکونو چه ده پوینا ده ملکی و گلو ده تلفات و مخنیوی که اساسی رول لو بوی ده لاسیاتی پنگوان پرارتیاتینگار وکل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د وی سیمه ایز راډیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړي کې نتیجه به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکو.
شفیق هریا او رحیم الله چې د همسدا په نوم د تخار په یو سیمه ایز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي، د سه شنبې د ورځې په ماښام په تالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیخه کې ونجلې وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبی الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر
به نام امینه که 10 ساله هست. دا امینه په نوم یو لسکلن انجلی په پیخه کې مړ شوی او یو هلک چې د لسونه تر دو لسکلونو پورې خای عمر ولري دواړه پخې پرې شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سر ګلولاغه محل وچاو دي چې د انجلی او هلک لوبي ورسره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم 2 په نوم پلان شوې نلیکه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ د اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هېوادونو یې مخالفت کړی. د اوکرين پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکرين کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکرين د ولسمشۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکرين پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکرين او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی چې په نوي قانون کې چې باید ولسمشر توشیح کړي ویل شوي د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلن نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوید عاله مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 10 کیلومترۍ کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرونه ملاساته یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. دا افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې څرګندونې کړې دي. په دې موضوع د رپورټ تفصیل دراورو. د بمواورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې له دې خبر شي چې د پښتون ژغورنې د غورڅنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشې شوې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم اوري. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي.
دا کرد د بامیان ازارجات ناراضي شیخ علي ناراضي د بدخشان
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری اژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو په خوانی ځنګړی استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د طالبانو یو لسکسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو. په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشې کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث وو. ښاغلی چخانسوری وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز وو او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
و موردل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي هیواد له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې همکاري ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه د طالب استازو سره په مسکو کې د خبرو پر مهال څرګندونه کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر بیا وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. نثار احمد غوریانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو باید د وضعیت د ښه کېدو او پوره ډاډ څخه وروسته له دې هېواد ته ووځي. نسیم شفق پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې له دغه هېواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته مهال ویش وټاکل شي. دا دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتي ځواکونه اوس خې ورتیاوي لري، خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دیوای تروریستی دلی د نړۍ په کچه فعالیت لري او کواک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه و بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازم ګڼم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړې. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقې پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو اتلسو کلونو کې بهرني ځواکونه ونه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو تل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنی دا چې نسي کېدلی چې افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پریږدي او دوی ووځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانیږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوسمهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و لیکلي، امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد د په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار تر سره شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دغه استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري او د دې خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللې. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي څو هغوی لوري پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلانه محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوی په همصدا رادیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای وو.
د خلکو د غږ په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې د خلکو د منلو نه دي. دا دې ګروپ ویاندې جنرال نظیف زکی د پنځم په پروزه زادي لري ته ول چې د غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پایل شي او څو کلن را سره ولني ټولنی په ټولې په بولاو کیږي. فیروزا عزیزی پرې ریپورت لري.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیف زکی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو اتلس کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نکړي، خو ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډیره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بلل دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفی هم دغې غونډې ته ورغلې وه. خو اغلی کوفی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیا کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازیو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازی شیر محمد عباس تنگزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمی بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
ما نوم میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خاص کې دا ول ساتل دا شل کال چې موږ کوم لاس تراونه نه ده بعد سترګو نه پټی نسی.
نام فواد احمد
قاسم از حکومت است کې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد زموږ غوښتنه له حکومت ده چې زموږ د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دی وسی ټول د سولې ټکی.
مخکې تر دې هم د خلکو لخوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو بری ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سولیز مظاهره چیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دي. ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر او خپل فیسبوک باندې ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطي او تهرهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او دا وخت د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی بل اخر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سولېزو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون خودلې دی. خاغلی غنی د پنځشنبه پر ورځ خپل ټولنیزو رسمي پاڼو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولېزو مدني فعالانو او مترزانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او د حکومت د سولېزو لارینونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښمن دی. د خاغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدنی او سیاسی بنسټونه هم دغه مخ په زیاتیدونکو تشدد تاییدوي او پاړی جدي اندېښنې ښودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او تراګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د ده په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سولېزو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د جواری اندېښنې خبره ده بلکې ټول سیمې ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو او د دوی د یوه غړي ارمان لوڼی له وژلو وروسته کړي دي. د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کېدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی از کلام جریان تروریستي
دی وی. ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړی اندېښنه نه د څرګند کړي بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو او حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغه څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولی دی. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده.
او افغان مشران باید د خپل خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپرونو لمخې په دې ورسته کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډیر شوي دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوهان لډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان وراخوا د نړۍ نور هیوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
نه یوازې چې د افغانستان جمهور رئیس بلکې د هر هیواد جمهور رئیس مکلف او مسؤل دی چې د هغه کسانو چې غوسره تیری کیږي، تشدد کیږي، وژل کیږي، یرغمال کیږي، تښتول کیږي، کورونه ورانیږي او د کلونو راهیسې دا توان دي او د یو مطلب خوا روان دي، رسنۍ هم پر بندې شوي، د بیان ازادۍ هم د نفس شوي ده. نو د ټولو هیوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کیږي د هغه پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړي.
دی ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بی پري او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرېنږ دي چې له یو قوم سره داسې ښکاره تویز او توپیري چلند دوام وکړي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی وه خوشې شوي. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی وه چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼۍ د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوی. دا غورزنګ چې د عدم تشدد لاره تعقیبوي د پاکستان پولیس د لوڼۍ په قتل تورنوي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ اولس نور غړي د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ما ته خو ټایم کې پته نه لګي دل چې د ما باندې څه جوړ کړی دي او ما ته نه خی کېدې شي خو ته بهر راوتلم نو ما ته پته ولګي دل چې دا خو ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په 13 اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله.